بکار غنگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی نن د دوشنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د وری درشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د اپریل د 12 نیټې سره سمون خوري دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې دي د مهمو خبرونو غټ ټکی
پرون یکشنبه د وو صنعتي هیوادونو په غونډه کې په نړیوال امنیت او د مهاجرینو په مسله خبرې وشوې روسیه وایي چې د سوریې د پوځ سره په ګډه د حلب د ښار د نیولو لپاره ستر عملیات پیلوي او د یوکراین صدر اعظم د استعفا پریکړه کړې
د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه نیم ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه شروع کیږي په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارټر هند او فلیپین ته په سفر تللی دی پولیسو او عسکرو په کونړ کې د پسرلي په مشاعره کې خپل شعرونه واورول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پروس کال یې په زیات مقدار مخدره مواد نیولي دي او د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ژمنه وکړه چې د پخوانی خارجه وزیر او د جمهوري ریاست لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن پر ضد د عدلیې د وزارت او اف بی آی په روانو تحقیقاتو کې مداخله نه کوي لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته د ساعت خبرونه در واورئ
السلام علیکم د مشرانو د جرګې غړو د ملي یووالي د حکومت د موافقې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په پرونیو سرګندونو باندې انتقاد کړی دی د مشرانو د جرګې مشر فضل هادی مسلم یار پرون وویل چې د حکومت د سرنوشت په اړه د هغه په قول د شرم وړ دی ځینو سناترانو بیا ویلي دي چې د اوسني حکومت د سیاسي هوکړه لیک په اړه د جانکاري دریز د افغانستان د اساسي قانون خلاف کار دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د وو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جاپان په ښار هیروشیما کې په غونډه کې ګډون وکړو د غونډې په لومړۍ ورځ د نړیوال امنیتي ګواښونو په اړه خبرې وشوې نن دوشنبه به دغه غونډه ادامه ولري پرون یکشنبه په دغه غونډه کې په نړیوال امنیت برسیره د مهاجرینو په مسلې هم خبرې وشوې د جی 7 یا وو صنعتي هیوادونو غونډه د جاپان په هیروشیما کې ترسره کیږي هیروشیما هغه ښار دی چې د دویمې نړیوالې جګړې په پای کې امریکا ورباندې اټومي بم استعمال کو جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو لومړی وزیر دی چې هیروشیما ته سفر کوي کیری د هیروشیما یوې ورځپاڼې ته په مرکې کې وویل چې د نړیوال امنیت د خوندي کولو لپاره په یو ځای کار ته ضرورت دی جان کیری د جاپان نه مخکې افغانستان او عراق ته سفر کړی دی د دغې اووه صنعتي هیوادونو په ډلې کې برطانیا کاناډا فرانسې جرمني ایټالیا او جاپان شامل دي د روسیې خبری رپورټونه وایي چې د سوریې پوځ او د روسیې جنګي الوتکې د سوریې په شمال کې د حلب د ښار د بیرته نیولو لپاره د لویو او عمده نظامی عملیاتو ته ځانونه چمتو کوي د امریکا غږ خبریال په دې باب موږ ته یو رپورټ رالیږلی چې خلاصې تاسو ته کیږي
د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس پرون د یکشنبه پر ورځ د سوریې د صدر اعظم ویل الحقیقي له قوله لیکلي چې د دغو اساسي نظامی عملیاتو مقصد دا دی چې دغه ښار بیرته آزاد کړي او هم د هغو ټولو غیر قانوني وسلوالو ډلو مخه بنده کړي چې د فبروري د میاشتې دوربن په خبرو کې برخه نه واخیستې د سوریې د صدر اعظم ښاغلي الحقیقي له قوله دا هم ویل شوي چې د یاغیانو نه د حلب د ښار نیول به حکومتي قواوې د لویدیځ په لوري د داعش د ډلې قوي مرکز د ریزور ته 300 کیلومتره نږدې کړي د حلب ښار یو وخت د سوریې اساسي او مهم تجارتي مرکز و مګر اوس دغه ښار د وسلوالو یاغیانو د بیلو بیلو ډلو ترمنځ تقسیم شوی دی له بلې خوا پرون د سوریې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي چې د حلب د ښار د جنوبي سیمو په څو جبهو کې په جنګونو کې تقریبا 15 تنه وژل شوي دي
په پاکستان کې د پاناما د اسنادو د افشا کېدو نه وروسته د حکومت مخالفه سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې ده چې له دندې نه دې استعفا وکړي. د پاناما د یوې قانوني کمپنۍ چې موساک فونس کې نومیږي شاوخوا 1,000,000 اسنادو د افشا شوي دي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هغه درې بچو کم تر کمه $2,000,000,000 د ملک نه د باندې په دغه وړو کمپنیو کې انتقال کړی دي. د پاناما د اسنادو د افشا کېدو وروسته په پاکستان کې په دې موضوع بحثونه شروع شوي دي چې د نواز شریف کورنۍ هم په دغه کې کړه ده. نواز شریف په ځان باندې لګېدلي تورونه په سختۍ سره رد کړي دي او ویلي دي چې هغه او یا د هغه زامنو کوم ډول غیر قانوني کار نه دی کړی. هغه تېرونۍ د دغې دوسیې د څېړلو او تحقیقاتو دپاره یو قضایي کمیسن هم جوړ کړو. د یوکراین صدر اعظم آرسینی یاتسینوک د دندې نه د استعفا فیصله کړې. د یوکراین صدر اعظم مارسینی یاتسینوک پرون د یکشنبې په ورځ ویلي دي چې هغه د دندې نه استعفا کوي چې په کیف کې د سیاسي بحران ختمولو او د نوي حکومت جوړولو ته لاره هواره شي. یاتسینوک پرون د دوشنبې په ورځ په ټلویزیون او د خپل ټویټر په اکاونټ ولیکل چې هغه هیله لري چې استعفا به د سه شنبې په ورځ پارلمان ته په رسمي توګه وړاندې کړي او دغه به یوکراین ته چانس برابر کړي چې نوي انتخابات وکړي او نوی اساسي قانون جوړ کړي او هیواد یې د ناټو اروپایي اتحادیې او د غرب پوځي ائتلاف سره یو ځای شي. هغه وویل چې ځکه یې د دندې نه استعفا پرېکړه کړې ده چې په دغه هیواد کې حکومت سیاسي بحران په خپله پیدا کړی دی. که چیرې سیاستمداران د نوي صدر اعظم په ټاکلو موافق نه شو نو تمه کیږي چې په یوکراین کې نوي انتخابات وشي. په یمن کې نن د دوشنبې په سهار د ټولو خواو ترمنځ د اوربن موافقه شوې ده. دغه پریکړه په کویت کې د اپریل په 13 نیټه د حکومت او د مخالفو یاغیانو ترمنځ د خبرو شروع کېدو نه مخکې وشوه. د سعودي په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو ویاند ویلي دي چې هغوی د یمن د ولسمشر هادي په مشرۍ د اوربن د موافقې درناوی کوي خو که چیرې په هغوی برید شو نو ځواب به ووایي. د یادونې وړ ده چې له دې نه مخکې هم څو وارې د اوربند موافقې شوې خو ناکامه شوې دي او د دې باوجود چې د امریکا جمهوري ریاست په ګوندي انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید برنی سانډرز پرله پسې توګه اته ایالتونو کې د خپل سیالي هیلري کلینټن نه انتخابات ګټلي دي خو بیا هم هیلري کلینټن تر برنی سانډرز نه د استادو په حساب مخکې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
تاسو د خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د مخوستن 9 بجې او 20 دقیقې دي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اش کارټر چې د شنبې په ورځ اسیا ته په سفر تللو د هند او د فلیپین د مشرانو سره د امنیت پورې تړلو موضوع غوښتنو په خبرې کوي. پام وکړئ د خبریال مایکل براون رپورټ ته.
کارټر د جمعې په ورځ په نیویارک کې د آسیا د امنیت په باره کې وینا کړې وه چې ویل یې د جنوبي چین په جنجالي سمندرګي کې د چین د اقداماتو په علت هیوادونه د امریکا د متحده ایالاتو نه د مرستې غوښتنه کوي. د دفاع وزیر اش کارټر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او
وایي That's why countries across the Asia Pacific are voicing concern with militarization and especially over the last year with China's
د چین په جنوبي سمندرګي کې په خاصه توګه د چین اقدامات او سمایزه تاوتریخواله پیدا کوي. همدا علت چې په درسته آسیا بحر الکاهل کې هیوادونه په نظامي کېدو سره اندېښنې څرګندوي او په خاصه توګه تیر کال د چین د اقداماتو سره پوره مقاومت څرګند کړ. دوی دغه اندېښنې په عمومي او خصوصي سمایزو او بین المللي غونډو کې څرګندوي. همدا علت چې له دغو هیوادونو نه ډېرو یې د امریکا متحده ایالاتو سره نوي تماسونه نیولي دي چې د هغو مقرراتو او اصولو ملاتړ وکړي چې دغې سیمې ته د شیرازه کېدو اجازه ورکوي. د دفاع وزیر وویل که څه هم چې د امریکا متحده ایالات د چین سره موافق نه دي خو بیا هم واشنگتن ژمنه کړې ده چې د دوی سره د داسې لارو چارو له مخې کار کوي چې سیمه بې ثباته نه کړي. د چین جمهور رئیس د روان کال په سر کې ویلي وو چې د چین په پراخه جنوبي سمندرګي کې د بیجینګ نظامي پراختیا ګاونډیانو ته ګواښ نه دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15
لومړی ځل لپاره د کونړ په مرکز اسدآباد کې د پسرلی په مشاعره کې چې پولیسو جوړه کړې وه په لسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. پولیسو او د امنیتي ځواکونو ځینې منصوبینو خپل شعرونه واورول. پام وکړئ، له اسدآباد نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ تا.
د کونړ پولیسو په لومړی ځل د پسرلی په نوم دغه شاعرانه ماخامي کوربتوب کو چې لسګونه شاعران د شیر مینواله او چارواکي پکې راټولو. مشاعره تیر ماخام د کونړ په امنیه قومندانۍ کې رابلل شوې وه. امنیه قومندان سمنوال عبدالحبیب سید خیل د دغه مشاعرې رابلل د ولسی خلکو او پولیسو ترمنځ د همغږۍ ټینګېدل په ګوته کړه او اعلان یې وکړ چې هر څوک په آزاد توګه د خپل زړه تڼاکې ماتولی شي. د پیل شاعر شیر زمان صادقو چې امنیتی سرتیری د دې خاوري ویاړونه ګڼل.
شاهین د سردرو يم، لا د جګو غرونو بازم، سرباز ما سرباز يم. د جنگ پزت جنگیګو، د جنگ پزت جنگیګما، د سولې یو غازم، سرباز ما سرباز يم.
خو محمد ناصر ملنگزی بیا د وطن زلمی له غدو سفرونو او مسافر یو را ګرځول غختل.
هسی د خژوندون پتما وطن مپریدا، چې سالری تر کومه دمه وطن مپریدا. دی خړو خاور کې ژوند پتا ولې عزت ډک دی، دی خړو خاور کې ژوند پتا ولې عزت ډک دی. مزه د زړه سره لچما وطن مپریدا.
وارث سیرت هغه څوک چې د سید شاه سعود د زړه خبرې په خپل نغمزار غږ د انګازو غېږ ته سپارلې. رمضان صائم پر حکومتی ادارو د لبزونو غنڈاری ورول.
دی خاوری دی ولسر چی چا کڑے خیانت دے، دی خاوری دی ولسر چی چا کڑے خیانت دے. دہا غٹول و خلق دی رنگو نسیمتی او صائم اس بلائی دا د کړه څه تخنیک دی ښکاری یې د شعر ټول بیتونه سیمټي.
په مشاعره کې یو شمېر امنیتي سرتیرو او دری ژبو شاعرانو د خپل زړونو تودې سړې واورولې. دا لومړی وارو چې په کونړ کې پولیسو د دغه سی وی مشاعرې تابعیا کړې وه. ټاکل شوی چې د کونړ زړه اسدآباد به په نږدې راتلونکي کې د کونړ سیند دودیزې مشاعرې کوربتوب هم کوي. ذبیح الله غازی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
یار پزړ باندې غبار سړې څوایي، بچ درم جنا شهندارا سړې څوایي، او چې درم جنا شهندارا سړې څوایي.
شہندارا سڑے سے ہوائی.
دغه خلیو تاس ګورا چې یختا پڅ دی ته دغه خلیو تاس ګورا چې یختا پڅ دی ته دغه خلیو تاس ګورا چې یختا پڅ دی او دې پیدا د څل پارا سړې څو درو جنا شہندارا سڑے سوائے اچ درو جنا شہندارا سڑے سوائے
د امریکا غږ واشنگتن د مخوسن حبجی او اته څولخ دی قیدی د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت چارواکي وایي چې د وړم کال په مقایسه پروس کال د نشئی موادو په کشفولو او ضبطولو او د قاچاقبرانو په نیولو کې د پام وړ پرمختګ کړو. د دغه وزارت د نشئی موادو د مبارزې د دفتر مرستیال باز محمد احمدی امریکا غږ ته ویل چې پولیسو په 1394 هجری شمسی کال کې څه باندې 2900 قاچاقبران نیولي وو. نور تفصیل د کابل نه زموږ د خبريال ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی نن په کابل کې په 1994 کال کې د نشئی توکو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو د اعلان پر مهال خبریالانو ته وویل چې په دغه کال کې د نشئی توکو 2906 قاچاقبران نیول شوي چې په کې له 400 پورته لوی قاچاقبران هم شامل دي. جنرال احمدی وویل په نیول شوو قاچاقبرانو کې حاجی وطن او د حاجی لال جان زوی حاجی آغا محمد په ګډون په تور لیست کې شامل لس تنه قاچاقبران هم نیول شوي دي. د ښاغلي احمدی پر وینا حاجی وطن تیرونی د ننګرهار ولایت په غنیخیلو ولسوالۍ کې له افغان امنیتي ځواکونو سره د وسلوال نښتې وروسته ونیول شو.
یک قاچاقبر سطح بالای
هغه ویل دا کس په نړیواله کچه یو لوی قاچاقبر دی. د دې کلونو په موده کې یې زرګونه ټونه مواد یا د ټول هیواد په کچه او یا د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته قاچاق کړي دي. له لسو کلونو راهیسې زموږ د کشفي امنیتي او عملیاتي ارګانونو تر تعقیب لاندې وو چې اکثره یې د سیمې په هیوادونو کې ژوند کاوه. خو له نیکه مرغه موږ دا سړی چې د یو خطرناک قاچاقبر په توګه له سو کلونو راهیسې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د کشفي او عملیاتي برخو تر تعقیب لاندې هم وو ونیو. دغه راز جنرال احمدی وویل په روان کال کې د حاجی آغا محمد پونوم د نشئی توکو د یو بل لوی قاچاق کوونکی حاجی لال جان احساق زی زوی چې د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی په ننګرهار ولایت کې له زیاتو نشئی توکو سره لاس په لاس نیولی دی. حاجی لال جان احساق زی چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما لخوا هم د نړۍ یو لسترو قاچاقبرانو په توګه یاد شوی و د 1991 کال په وروستیو کې په کندهار ولایت کې ونیول شو او د محکمو له پریکړې وروسته ورته د بند 15 کاله سزا ورکړل شوه. خو د افغانستان د پخواني ولسمشر په فرمان د کابل له زندان څخه کندهار ته ولېږدول شو او له 1.5 کال بند څخه وروسته بیرته خوشې شو. په همدې حال کې نشي توکو سره د مبارزې کارپوهان وایي د دا ډول قاچاق برانو نیول به د نشي توکو د قاچاق کار او تولید په مخنیوي کې هغه مهال ګټور ثابت شي چې نیول شوو قاچاق برانو ته سخته سزا ورکړل شي او په اسانه بیرته خوشي نشي. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد هزاره په دې اړه امریکا غږ ته وویل
هغه قاچاق بران چې نیول شوي دي غټ غټ قاچاق بران دا خو یو ښه دستاورد دی په شرط د دې چې دا خلک بندي پاتې شي او خپل قید تیر کړي جزا وویني چې نور عبرت ونیسي. متاسفانه په افغانستان کې لوی قاچاقبر هیڅ کله په بندیخانه د دوه درې میاشتې بالا نه دي تیر کړي، پیسې ورکړي دي، قضایې تبدیل کړي دي، محکمې تبدیل کړي دي، ولایتونو ته د ولایتونو بیا تللی دي د خپل کار په پسې.
خو د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مرستیال باز محمد احمدي خبري غونډې ته وویل لا هم حاجي لال جان د پولیسو تر تعقیب لاندې دی، خو پر وینا یې نوموړی دا مهال په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي نو ځکه تر اوسه نیول شوی نه دی. په همدې توګه جنرال احمدي وویل په تېر لمریز کال کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د قاچاق برانو د نیولو او د نشي توکو د کشف او ضبط لپاره په ټول افغانستان کې 2919 لوی او کوچني عملیات ترسره کړي دي چې په ترڅ کې د وړم کال په پرتله د نشي توکو د قاچاق برانو په نیولو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی احمدي وویل په نیول شوو قاچاق کوونکو کې 21 پولیس، 14 د ملي اردو منصوبین، 2 ښځې او 6 بهرنیان هم شامل دي. جنرال احمدي وویل له نیول شوو کسانو څخه 311 ټنه بیلابیل ډوله نشي توکي کشف او ضبط شوي دي. د ښاغلي احمدي پر وینا د تیر کال په عملیاتو کې د نشي توکو د جوړولو 14 کارخانې هم له منځه وړل شوي دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
او اوس زمونږ د خبرونې په پای کې وروسته مطلب واورئ. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باروک اوباما وایي چې فدرالي حکومت به په هغو تحقیقاتو کې مداخله ونه کړي چې دا وخت د عدلي وزارت او د فدرالي تحقیقاتو اداره اف بی آی د پخوانی خارجه وزیر او د جمهوری ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن په خلاف کوي. پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال کین بریډمیر رپورټ ته چې د سلسله منشای تاسو ته دراوروم. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باروک اوباما د دې خبرې تضمین ورکړی چې حکومت به د عدلیې د وزارت او د اف بی آی په هغو تحقیقاتو کې مداخله ونه کړي چې مقصد یې دا معلومول دي چې پخوانی خارجه وزیر هیلری کلینټن له خپل شخصي ایمیل نه د خارجه وزارت د رسمي پیغامونو د لیکلو او یا اخیستلو لپاره په څه ډول استفاده کړې وه. ګومان کیږي چې میرمن کلینټن د 2009 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ د امریکا د خارجه وزیر په توګه د دې په ځای چې په واشنگټن کې د امریکا د خارجه وزارت له رسمي ایمیل نه استفاده وکړي، راسانې د خپل شخصي ایمیل له لارې خپلو مساعدینو ته په نیویارک کې له کور نه رسمي پیغامونه لیږل. اوباما د فاکس نیوز تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکې کې چې د یکشنبه په ورځ باندې خبره شوې ویل هیلری کلینټن د امریکا ملي امنیت ته څه نقصان نه دی رسولی، خو د اوباما په وینا د رسمي پیغامونو په تنظیمولو او ترسیل کې له بې غورۍ نه کار اخیستل شوی و او هغې پخپله هم په دې اعتراف کړی دی. میرمن کلینټن وایي چې هغې د خارجه وزیر په صفت له شخصي ایمیل نه استفاده کړې او دغه کار یوه غلطي وه، مګر هیڅ داسې کوم رسمي پیغام او یا سند یې چاته نه دی لیږلی او نه یې حاصل کړی چې په هغې باندې د سیری یا مخصوص کلمه ښکل شوي. د رسمي پلټنو په دوران کې ثابته شوه چې د میرمن کلینټن دغه خبره سمه نه وه. ګڼ شمېر سیری او مخصوص رسمي پیغامونه هغې خپلو مساعدینو ته لیږلي وو او یا ورته هغوی را لیږلي وو. له تیرو څو میاشتو نه د امریکا د فدرالي تحقیقاتو اداره تحقیقات کوي. اف بی آی غواړي معلومه کړي چې میرمن کلینټن خو د خارجه وزیر په توګه د شخصي ایمیل نه د استفادې کولو په دوران کې د امریکا ملي امنیت په خطر کې نه غورځولی، په داسې حال کې چې د دغو پیغامونو د اصلیت د څرګندولو لپاره د اف بی آی تحقیقات روان دي او نتیجې تر اوسه پورې نه ده روښانه شوې. د هغې د جمهوري ریاست په انتخاباتي مبارزې باندې منفي اغیزه کړې ده او اوس په دې اړه تشویشونه موجود دي چې آیا د لومړي ځل لپاره به یو میرمن د امریکا د جمهوری رئیس په توګه باندې وټاکل شي او کنه. د انتخاباتي مبارزو په دوران کې پرې د جمهوری غوښتونکو محافظه کارو کاندیدانو څو ځلې لفظي حملې کړې دي او هغه په دې تورنه کړې چې د متحده ایالاتو ملي امنیت په خطر کې اچولې وو. ځینې ناقدین بیا وایي شاید چې پروسه شیبه کې ښاغلی اوباما د خپل ډیموکرات ګوند د مخکښې کاندیدې د وقار د ژغورلو په خاطر د عدلیې د وزارت او اف بی آی په روانو تحقیقاتو کې مداخله وکړي. اوباما د جمهوري غوښتونکو اندېښنې رد کړې او د فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل:
I guarantee that there is no political influence in any investigation conducted by the Justice Department or the FBI.
زه د دې تضمین ورکوم چې د عدلیې د وزارت او یا د FBI په تحقیقاتو باندې له هیڅ ډول سیاسي نفوذ نه استفاده نه ده شوې. نه یوازې دا چې په دې ځانګړي مورد کې، بلکې په ټولو تحقیقاتو کې تل همدغه حالي. که څه هم چې د ډیموکرات ګوند یو بل کاندید سناتور برنی سینډرز په مقدماتي انتخاباتو کې د نهو ایالتونو له جملې نه په اتو ایالتونو کې له میرمن کلینټن نه میدان وړی، خو نوموړی اوس هم د ډیلیګیټس یا استازو په اعتبار مخکې ده. برنی سینډرز کوشش کوي چې خلا کمه شي او د ډیموکرات ګوند د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سه شنبې په ورځ د اپریل په 19 په نیویارک کې مهمه مقابله کیدونکې ده. فرضاً که سینډرز یې ورنه وګټي، میرمن کلینټن به له یو غټ مشکل سره مخامخ شي. میرمن کلینټن چې په نیویارک کې ژوند کوي او دوه وارې له همدغه ایالت نه د سناتورې په توګه ټاکل شوې وه، په 2008 میلادي کال کې د اوباما په مقابل کې په همدغه ښار کې د جمهوري ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې ماتې خوړلې وه.
مهمو خبرونو سرټکی اوري. د وو سنتي هوادونو په غونډه کې په نړیوال امنیت او د مهاجرینو په مسله خبرې وشوي. د روسیې خبری رپورټونه وایي چې د سوریې پوز او د روسیې جنگي الوتکو د سوریې په شمال کې د حلب د ښار د بیرته نیولو لپاره د عمده نظامی عملیاتو تزانونه تیار کړي دي. په پاکستان کې د پاناما د اسنادو د افشا کېدونه وروسته د حکومت مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف نه غوښتنه کړې ده چې له دندې نه دې استعفا وکړي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک د دندې نه د استعفا فیصله کړې ده. د اوکراین صدر اعظم پرون د یکشنبې په ورځ ویلي چې هغه د دندې نه استعفا کوي چې په کیف کې د سیاسي بحران ختمولو او د نوي حکومت جوړولو ته لاره واره شي. په یمن کې د دوشنبې په سهار د ټولو خواوو ترمنځ د اوربند موافقه شوې ده. دغه پریکړه په کویت کې د اپریل په 13 نیټه د حکومت او د مخالف یاغیانو ترمنځ د خبرو شروع کېدونه مخکې وشوه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د دې خبرونه په پای کې د افغانستان سخرونو د موسم حال د سانتي ګراد په حساب نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 6 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 2 او ټیټه 8 درجه، په اسد آباد کې د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 11 درجه، په بامیانو کې د تودوخې لوړه درجه 6 او ټیټه 0، په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 8 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. په شرنه کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 6 درجه ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 2 درجه سانتي ګراد ده. په میمنه کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 8 درجه سانتي ګراد ده. په زرنج کې د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 22، په برک کې د تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 14، او په میدان ښار کې نن د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 3 درجه د سانتي ګراد په حساب اټکل شوې ده. قدرمنو اوریدونکو، زمونږه دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو د خپرونو شروع کیږي. تاسو کولی شئ زموږ خپرونې په انټرنیټ کې واورئ. زموږ د انټرنیټ پته ده vuapashto.com. ورځ مو په خیر.